بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
او اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خبره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1499 هجري لمریز کال د کب یهود د میاشتې اتمه، د 1442 هجري قمري کال د رجب 14مه، او د 2020 میلادي کال د فروری د میاشتې 26مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې روسیې ته د افغانستان د خارجه وزیر د سفر په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د قرآن مجید د ساده ترجمه او آسانه روان تفسیر پروګرام یعنی د قرآن پلوشې درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم تلپاتې وږمې نومې مختصر پروګرام اوریدلی شئ. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره ملو اوسئ. parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ ایډرس دی، او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته هم یاد ساتئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا ځانګړي استازي وویل امریکا د افغانستان لپاره امنیت او آرامښت نه غواړي. اروپایي اتحادیې د الحاقي پروتوکول د اجرا بندولو ته غبرګون وښوده. جنگ د افغانستان د لغمان ولایت خلک بې ځایه کړي دي. پاکستان او هندوستان په کشمیر کې د اوربند په سر موافقه کړې. د عراق دفاع وزیر پاکستان ته تللی، او په عراق کې د امریکایي پوځیانو په دوو کاروانونو باندې حمله شوې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا ځانګړي استازي وویل امریکا د افغانستان د ولس او حکومت لپاره آرامښت او قراری نه غواړي. حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د افغانستان د ملي کانګرس ګوند د مشر عبداللطیف پدرام په کتنه کې دغه هیواد امنیت د ایران امنیت وباله، او په افغانستان کې په ملي وحدت باندې د تمرکز په ضرورت باندې په ټینګار سره زیاته کړه. په افغانستان کې پایدار امنیت او صلح به په ملي وحدت او د افغانستان د ټولو ګوندونو او ډلو په ملګرتیا سره ترلاسه شي. امیر عبداللهیان په دې خبرې سره چې سپینه ماڼۍ په د افغانستان خیر نه غواړي او باید په اساسي قانون، حکومت او د ټولو افغانستاني ډلو په وحدت باندې تکیه وکړي څرګنده کړه. په افغانستان کې نا امنی او ترهګر اقدامات به د دغه هیواد د ټولو ډلو او قومونو په یووالي سره ختم شي. په دغه ملاقات کې عبداللطیف پدرام هم د ایران او افغانستان د ورورولیزو اړیکو په یادولو سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت له افغانستان سره د ګاونډیتوب نه علاوه ګډ دین، ژبه او کلتور هم لري، او د افغانستان ولس به ډیر کلونه د افغانستان له خلکو سره د ایران یو زړتوب او مرسته هیر نه کړي. د افغانستان د ملي کانګرس مشر همداشان په خپل هیواد کې د پردیو لاسوهنې د بې ثباتۍ لامل وبللې، او زیاته کړه د امریکې او د سیمې د ځینو هیوادونو بې ځایه لاسوهنو د افغانستان د صلح او ثبات لاره په خطر کې اچولې ده. د امریکې کړنلارې نه ده بدل شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یو ټویټ په خبرولو سره ټینګار وکړ چې د امریکې په کړنلارې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې لیکلی دی، امریکا ادعا کوي چې له اټومي موافقې له وتلو وروسته ایران یو شمیر شاته کیدونکي ګامونه پورته کړي دي، حال دا چې تر هغه وخته ایران په محدودیتونو باندې پابند و. ظریف په دغه ټویټ کې زیاته کړې، د امریکې کړچار چې د دې کار وجه ده بدلون نه دی کړی. د ایران خارجه وزیر همدا شان ټینګار وکړ چې درې اروپایي هیوادونه هم ګرم دي، هغوی په تیرو دریو کالو کې له ایران سره هیڅ تجارت او راکړه ورکړه نه ده کړې. ښاغلي ظریف ویلي، امریکا او دریو اروپایي هیوادونو ته پکار دي چې دغه ستونزه ختم کړي، نه دا چې له ایران وغواړي کوم کار چې ترسره کوي هغه دې بند کړي. ایران له اټومي موافقې په غیر قانوني او یو اړخیزه توګه د امریکې له وتلو وروسته هڅه وکړه چې دغه موافقه د هغې په ژمنو باندې د نورو لورو د عمل په شرط وساتي، خو اروپایانو د برجام د ساتلو لپاره د کړو ژمنو په عملي اقداماتو کې هیڅ بریا ترلاسه نه کړه. امریکای د ایران د پانګې د یوې برخې د آزادولو سره موافقه کړې ده. د جنوبی کوریا د خارجه وزارت یو چارواکي د ایران د بلاک شوې پانګې د یوې برخې له آزادولو سره د امریکې د موافقې خبر ورکړی دی. د کی بی ایس ټی وی چینل د خبر لمخې دغه کورین چارواکي پرون همداشان ویلي دي چې ایران ته د دغو پیسو د انتقال کار ټاکل شوی د سویټزرلینډ د بانکونو له لارې ترسره شي. هغه زیاته کړه، امریکې په حقیقت کې د سویس بانکونو له لارې د ایران د ځینو پیسو د آزادولو له طرحې سره اصولي موافقه کړې ده، خو د هغو د انتقال د طریقې په هکله بحثونه لا هم دوام لري. وړم ورځ د ایران د مرکزي بانک مشر عبدالناصر همتی ویلي وو په کوریا کې د مرکزي بانک د پیسو اندازه 1 میلیارډ ډالر دی، او کوریا به په 1 میلیارډ ډالر سره موږ ته د راستنولو کار شروع کړي. اروپایي اتحادیې د الحاقي پروتوکول د اجرا بندولو ته غبرګون ښودلی دی. اروپایي اتحادیې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د الحاقي پروتوکول د بندولو په لړ کې د ایران د اسلامي شورا د مصوبې د اجرا لپاره د ایران پریکړې ته غبرګون ښودلی دی. اروپایي اتحادیې پرون په دغې خبر پاڼې کې په اټومي موافقې باندې پر خپلې ژمنتیا باندې ټینګار سره په روان حساس پړاو کې له دغې موافقې د ملاتړ دوام څرګند کړ. په دغې خبر پاڼه کې همداشان د برجام د ساتنې او د هغې د بشپړې اجرا د ضمانت لپاره له نړیوالې ټولنې سره د ملګرتیا په دوام ټینګار شوی دی. په داسې حال کې چې ایران له دې مخکې د برجامي ژمنو د نه پوره کولو د بندیزونو د نه ختمولو په بڼه کې اروپایي ټرایکا ته خبرداری ورکړی و، اوس اروپایي اتحادیې د الحاقي پروتوکول په لړ کې د ایران له فیصلې سخته اندېښنه ښودلې ده. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. په بدخشان ولایت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په سنگرونو باندې د طالبانو د حملې له امله لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د اوا خبري اژانس خبر له مخې د نسی ولسوال وویل چې په دغې ولسوالۍ باندې د طالبانو حمله د افغانستان د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوه، چې له امله یې څلور ځواکونه مړه او شپږ نور زخمي شول. زین العابدین زیاده کړه، په دغې نښته کې همداشان نه طالبان هم وژل شوي او نه نور زخمی شول او بریدګر له سیمې وشړل شول. نسی د افغانستان په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې یوه ناامنه ولسوالي ده چې په روانو کلونو کې د طالبانو له پراخو بریدونو سره مخامخ شوې ده. په لغمان ولایت کې څه باندې 2500 افغان کورنۍ د جنگ او د طالبانو د بریدونو له امله کډه په سر شوې دي. طلوع نیوز خبر ورکړی چې د افغانستان د لغمان ولایت د کډوالو د ادارې مشر وویل په دې ولایت کې د جنگ او ناامنۍ په وجه له تیر کال راهیسې له 2500 زیاتو کورنیو خپل کور کهول پریښی او نسبتا امنو سیمو ته یې پناه وړې ده. هغه زیاته کړه چې په کډوالو کې زیاتره خلک د الیشنګ، الینګار او دولت شاه ولسوالیو څخه دي چې د لغمان ولایت مرکز مهترلام ښار ته تللي دي. هغه څرګنده کړه چې دغه کډه په سر شوي خلک د خوراکي توکو، جامې، کمبلو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي او د ژمی په دی یخ موسم کې د استوګنې لپاره مناسب ځایونه هم نه لري. پاکستان او هندوستان په کشمیر کې د اوربند په سر موافقه وکړه. هند او پاکستان پس له دوو لسیزو په لومړي ځل د کشمیر د لانجمنې سیمې په سر موافقې ته سره ورسېدل. د پاکستان رسنیو پرون خبر ورکړی دی چې د پاکستان او هندوستان پوځونو یوه ګډه بیانیې خپره کړې او د ټول کنټرول لاین په اوږدو کې او همداشان په ټولو نورو برخو کې د حالاتو له څېړلو وروسته د اوربند په ټینګولو راضي شول. په دغه خبر پاڼه کې راغلي دي دواړو لورو په ټولو موافقو او هوکړو په کنټرول لاین په اوربند باندې د عمل په ضرورت سره موافقه کړې ده. پوځي چارواکو همداشان د دواړو لورو اصلي اندېښنې او مسایل چې په صلح کې د خنډ سبب شوي دي او قهرجنو اقداماتو ته لمن وهي وڅېړل. د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډو سرحدونو کې تر اوسه قهرجن اقدامات ترسره شوي دي او د هند او پاکستان پوځونه یو او بل په 2003 کال کې د اوربند د شوې موافقې په خلاف ورزي تورنوي. د عراق دفاع وزیر اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان د پوځ له قومندان سره ملاقات کړی او په دفاعي او پوځي برخو کې د دوه اړخیزو ملګرتیا د ژورتیا په هکله خبرې ترې وکړې. د سیمې وروستي بدلونونه، امنیتي مسایل، له ترهګرۍ سره مبارزه او د امنیت تامینول، د صلح ټینګښت او د افغانستان د صلح د مذاکراتو بهیر، د پاکستان د پوځ له قومندان جنرال قمر جاوید باجوا سره د عراق د دفاع وزیر جمعه عناد سعدون د پرونی ملاقات د بحث وړ مهم موضوعات وو. دغه پاکستانی جنرال د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د عراق د خلکو د سرشندرو باندې په اعتراف سره وویل اسلام آباد د عراق د پراختیا او دفاعي چارو په لړ کې له دغه هیواد سره هر ډول مرستې او ملګرتیا ته تیار دی. پاکستان ته د عناد سعدون د رسمي سفر عراق ته د پاکستان د دفاعي تولیداتو د وزیر میرمن زبیده جلال له رسمي سفره یوه میاشت وروسته ترسره شو. د پاکستان هوایي ځواک د ځواکونو او پایلټانو په روزنه کې له عراق سره ملګرتیا لري. له دې نه علاوه دواړو هیوادونو په عراق باندې د پاکستان د جوړو پوځي روزنې د الوتکو د خرڅون یو تړون هم لاسلیک کړی دی. له بلې خوا عراقي سرچینو په دغه هیواد کې د امریکې د پوځ په دوو کومکي قافلو باندې د حملې خبر ورکړی دی. صابرین خبری چینل ویلی چې دغه کاروانونه پرون په بغداد او همداشان بابل ولایتونو کې له حملو سره مخامخ شوي دي، خو امریکې دغه خبر په اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې وروستیو میاشتو کې په عراق کې د امریکې په پوځي قافلو باندې فقراتو چاودنې او حملې شوي دي. د عراق زیاتره خلک او ډلې په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو شتون نیواکګري ګڼي او د هغوی په سمدستي وتلو ټینګار لري. د عراق پارلمان هم د دغو ځواکونو د وتلو په هکله یوه طرحه تصویب کړې ده. د داعش را ژوندي کول د امریکې ستراتیژیک هدف دی. د لبنان د پارلمان پخوانی استازي ټینګار وکړ چې د داعش را ژوندي کول د امریکې ستراتیژیک موخه ده او په سیمه کې یې ګټونکې پاڼه ده. ناصر قندیل پرون المعلومه خبری سایټ ته په مرکه کې وویل له ترهګرۍ سره د جګړې په پلمه په سوریې او عراق کې د امریکې پوځي شتون د داعش د را ژوندي کولو لپاره د واشنگټن او د هغه د انډیوالانو د څرګندې هڅې او په سیمه کې د خپل شتون د جاري ساتلو لپاره د یوې پلمې او توجیه په سیوري کې بڼه نیسي. له دې مخکې د لبنان مشهور لیکوال او شناندي هادي قبیسی هم ویلي وو چې ځینې هیوادونه یو ځل بیا عراق او سوریې ته د داعش د ستنولو لپاره له امریکې سره مرسته او ملګرتیا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د دغه هیواد د فیډرل امنیتي ادارې له مشرانو سره په ناسته کې ویلي دي ترهګري د نړۍ تر ټولو خطرناک او یوازنی ګواښ دی او له هر څه مخکې ورسره مقابله کول دایمي چمتووالی او غرمخکې عملي تدبیرونه غوره کولو ته اړتیا لري. پوتین ویلي دي د داخلي او بهرنیو ګواښونو په وړاندې د روسیې خارجو څخه ملاتړ د دغه هیواد د رهبرۍ د لومړیتوبونو په سر کې ده او د نړۍ په وړاندې تر ټولو مهم او ستر چیلنج ترهګري ده. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد د اطلاعاتي ادارو کلچر غوره بللی او ویلي دي چې دغه ادارې توانېدلي یوازې په تیر یو کال کې د 2 بهرنیو جاسوسي عناصرو فعالیتونه ناکام کړي چې یوه غوره خبره ده. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
روسیې ته د افغانستان د خارجه وزیر سفر زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د افغانستان خارجه وزیر د دغه هیواد د صلح د بهیر او د سیمه ایزو مسایلو په باب د بحث او مشورو په خاطر د روسیې پلازمینې ماسکو ته په سفر تللی دی. محمد حنیف اتمر روسیې ته په سفر کې د دغه هیواد د خارجه وزیر په شمول له ځینو جګپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي دي. په افغانستان کې له صلح سره د اړوندو مسایلو په باب په روسیې کې د حنیف اتمر مشورې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د موقته حکومت له جوړېدا په ملاتړ کې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تیرې اونۍ څرګندونې د کابل د چارواکو له سخت غبرګون سره مخامخ شوې دي. د افغانستان د حکومت او ملت له نظره هر ډول هغه پلان چې په افغانستان کې د انتخاباتو ډیموکراسي په وسیله د جوړ شوی اوسنی حکومت د موقعیت له خطرې سره مخامخ کوي، له اساسي قانون او د ولس له حقوقو سره په تضاد کې ګڼي. په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د جوړېدا پلان یو هغه وړاندیز دی چې امریکې او ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د دایمي اوربند د ټینګېدا لپاره د موافقې او د جنگ د ختمولو په موخه د طالبانو د نظر د تامینولو لپاره مطرح کړی، چې دا پلان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د ځینو مخالفو او سیالو سیاسي ګوندونو او ډلو ټپلو لملاتړه هم برخمن دی. په افغانستان کې د موقته حکومت له جوړولو په ملاتړ کې دغه هیواد په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان د صلح بهیر ته په اغېزشیندونکي واردې دا کې د کابل د حکومت د چارواکو د تمو په پوټه دي. افغانستان حکومت په اوسنیو حالاتو کې چې په قطر کې له طالبانو سره د صلح خبرې اترې بندون ته رسیدلې دي، تمه لري چې د سیمې هیوادونه په دغو خبرو کې د کابل له اصولي دریځونو ملاتړ وکړي. د صلح په موافقه کې د امریکې د ژمنتیاو اجرا ته په افغانستان کې د صلح د ټینګېدا لپاره د هلو ځلو مشورو په بهیر کې له پرمختګ سره د نه مشروط کولو او بین الافغانی خبرو اترو په بهیر کې د باور جوړونې لپاره د موقته اوربند په ټینګولو د تکیې په موخه په طالبانو د دباو اچول له نړیوالې ټولنې په تېره بیا د روسیې بخنه غواړم په تېره بیا د سیمې له هیوادونو او افغانستان د حکومت غوښتنه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو اترو په ډګر کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې په یو ډول مخامخونه کې د کابل حکومت د انزور شوو چوکاټونو پر اساس د دغه هیواد د صلح په بهیر کې د بیلابیلو هیوادونو د اغېزشیندونکي رول لوبونې غوښتنه کوي. په افغانستان کې د موقته حکومت د جوړونې له پلانه د روسیې په شمول د ځینو لوبغاړو ملاتړ د دغه هیواد د انتظار او تمې وړ لاره کې نشي کېدلی. په دغه شان حالاتو کې د افغانستان خارجه وزیر روسیې ته تللی څو د دغه هیواد له ځینو چارواکو سره په خبرو اترو کې د موقته حکومت جوړېدا له پلان سره د کابل د مخالفت د دلیلونو په بیانولو سره د افغانستان له ملي ګټو او امنیت سره په سمون خوړلو کې د افغانستان د صلح په بهیر کې د سیمه ایزو او له سیمې د ورآخوا لوبغاړو رول لوبوونکي څرنګوالی تشریح کړي. د افغانستان د حکومت جګپوړي چارواکي تمه لري چې په دغه هیواد کې د صلح له خبرو اترو سره د مرستې بهیر ته د مختلفو هیوادونو واردېدا د افغانستان له اوسني حکومت په ملاتړ په دغه هیواد کې د جمهوریت د حیاتي اصل او اساسي قانون پر ساتلو مشتمل وي او له هر ډول هغو بحثونو څخه چې د ډیموکراسۍ د اصولو په رول کې د طالبانو ډلې د غیر منطقي غوښتنو په پیاوړتیا کې وي ډډه وکړي. تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼه اوري، ورپسې د قرآن په لوشي او بیا هم تلپاتې وږمې نومې پروګرام اوریدل شي. نو تر پای را سره ملو وسه.
د تاریخ پانا
د تیران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو شاو نیکمرغه سهار درته غواړم دوستانو. اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 8 ده چې د 1442 هجری قمری کال د رجب یا بزرګ میاشتې 14 او د 2021 میلادي کال د فروری 26 نیټې سره سمون خوري. یوزر 1440 کال پخوا د دوهم هجری قمری کال د رجب په 14 په صدر اسلام کې د مکې له مشرکانو سره د مسلمانانو لومړنی نښته وشوه. په مدینه منوره کې له ځای پر ځای کېدو وروسته د مسلمانانو د لومړنی نښتې قومانده د عبدالله بن جهش اسدی په غاړه وه چې د عمر بن الحضرمی په مشرۍ د قریشو له کاروان سره وشوه. په دې نښته کې عمر بن الحضرمی ووژل شو. دغه جګړه د اسلام په تاریخ کې په سریه عبدالله بن جهش مشهوره شوې ده. سل کال پخوا د 1921 میلادي کال د فروری په 26 نیټه د ایران او پخوانی شوروي اتحاد ترمنځ د دوستۍ تړون لاسلیک شو. په دې تړون کې چې د شوروي له انقلابه 4 کاله وروسته شوی و، مسکو اعلان وکړ چې د ایران په اړه د تزاري روسیې له ښکېلاکي سیاسته پیروي نه کوي. له همدې امله شوروي ټول هغه تړونونه چې روسیې له ایران سره کړی و او د ایران پر زیان و لغوه کړل. همداراز مسکو له تهران سره د دوستۍ په تړون کې هغه تړونونه چې تزاري روسیه د ایران پر ضد له دریم دولت سره لاسلیک کړی و بې باوره وبلله. البته شوروي د ایران په شمال لویدیځ او ختیځ کې د قفقاز او ترکستان سیمې ایران ته بیا ور نه کړې. په دې تړون کې د ایران تر ټولو مهمه ژمنه د ایران له خاورې د شوروي پر ضد فعالیتونو لپاره نورو هیوادونو ته د اجازه نه ورکول وو، ځکه هغه مهال شوروي د لویدیځو قدرتونو تر ګواښ لاندې وو. دو سوه 19 کاله مخکې د 1322 میلادي کال د فروری په 26 نیټه مشهور فرانسوي شاعر او لیکوال ویکتور هوګو وزیږید. هغه یو آزادې غواړی ادیب و چې د محرومو او ځورېدلو پرګنو په ګټه د ټولنیزو اصلاحاتو پلوی و. هوګو په 25 کلنۍ کې د فرانسې په اکاډمۍ کې غړی شو چې له همدې سره سم په مقننه جرګه یا قانون جوړونې شورا کې هم غړیتوب ترلاسه کړ. هغه د دریم ناپلیون د حکومت په وخت کې د هغه د ظالمانه سیاستونو سره مخالفت په دلیل له سیاسي ډګره څنګ ته شو. کابل شل کاله په تبهید او جلاوطنۍ کې تیر کړ. په همدغو کلونو کې و چې ویکتور هوګو خپل ارزښتمن آثار را وپنځول. کولای شو چې په هغه دوره کې هغه د رومانتیزم د مکتب مخکش وبولو، د دې لپاره چې دغه مکتب د هغه په وسیله وغوړېده او وده وکړه او اوج ته ورسېد. د دغه فرانسوي لیکوال له مشهورو آثارو څخه کولای شو چې د بینوایان، کوش پشت نوتردام، مردی که می خندد، کارگران دریا رومانونو تا اشاره وکړو. ویکتور هوگو په 1515 کال کې مړ شو. څلور دیرش کاله پخوا د 1515 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 8 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوال پوځ یو مهم قومندان حسین خرازی په سپیڅلې دفاع کې شهید شو. شهید خرازی د اسلامي انقلاب له بریلیالي توپ یو کال وروسته په ګمبد او ترکمن سارا کې د انقلاب ضد ترهګر وډلو له دسیسې سره په یو وخت دغې سیمې ته ولېږل شو او د سیمې په یوه چورلیس کې د ځواکونو قومانده په غاړه واخیسته او وروسته تر څو میاشتو پورې په کردستان سیمه کې د اسلامي نیالګۍ څخه په دفاع کې سرشیندنې نندارې ته وړاندې کړې. شهید حسین خرازی د جنگ له پیلېدو او د خرمشهر له سقوط سره په یو وخت خوزستان ته ولېږدول شو او په خط شیر سیمه کې د باسي تیرېګرو قواو سره په مقابلې کې د بسیجي ځواک قومانده په غاړه واخیسته. د سامن الائمه، فتح المبین، بیت المقدس، خیبر، بدر او والفجر اتا او کربلای څلور او پنځه په نامه سخت و عملیاتو د اسلام د دغه لوړ او نامتو سردار د ښې قومندې نوښت، خلاقیت او سرشندنو ډیرې صحنې په یادګار پاتې دي.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا، تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې د روانې وږی میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي، د تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمون غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټیلیویژن ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیویي او ټیلیویژني خپرونې خپرهیي هم زمونږ مازیګرنۍ او سهارنۍ خپرونې اوریدلی شي. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
دا خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په درانه حضور کې حاضر شویو. په دې پروګرام کې به د شورا سورې له 43 تر 35 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو په فرصت ولري. په سر کې مو پام غواړو د شورا سورې د 43 آیت تلاوت ته، هلته چې لوی خدای فرمایي:
فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.
جبارة نكدوي مخ وغرزوي نتا مونگ پا دوی بانده نگران نه لگله پتا خو یوازی تبلیغ کول دی بیشکا مونگ کلا چی پا انسان لخپل جانب نا رحمت وچکو نو حقا پا ده سرا خوشحال شی او کچیر دوی تا تکلیف ورسیگی پا سبب ده حقو گناهانو چی ده دوی لسونو مخ که لگل دی بیا خو دغه انسان یقیناً نا شکر ده.
د الهی پیغمبرانو یو دنده د خلکو د هدایت لپاره زړه سوځونه ده، او په دې خاطر چې ځینو کسانو ایمان نه راوړه او نیغې لارې ته نه هدایت دل، همیشه اندېښمن او خپه و، او همیشه به یې هڅه کوله چې تر ممکن حد خلک نیغې لارې ته راولي. دا آیت دا خدای رسول ته په خطاب کې فرمایي: ای پیغمبره، هر څومره چې هڅه وکړې په هر حال ځینې کسان ایمان نه راوړي او ستا بلنه نه مني، نو ته نور د هغوی په اړه مسؤلیت نه لرې، ځکه چې د خدای پیغام دی هغوی ته په پوره توګه رسولی دی. خدای نه دی غوښتی چې بندگان په زور ایمان راوړي او ته د حق منلو ته د هغوی په اړه کولو مامور نه یې. خدای تعالی غواړي چې خلک په خپل اراده او اختیار ایمان راوړي، ځکه چې یوازې دغه شان ایمان ارزښت لري. دوستانو، آیت په دوام کې د خدای رسول ته ډاډینه ورکوي چې که ځینې کسان لتا مخ اړوي نو له خدای هم مخ اړوي، که څه هم خدای هغوی ته دومره زیات نعمتونه ورکړي دي، خو دوی داسې په خپلو شتمنیو غره کیږي چې خدای هیر کړی او د هغه د نعمتونو شکر نه باسي، حتی کومې سختۍ او مصیبتونه چې د هغوی د ګناهونو په وجه په هغوی راغلي د ویشتیا او بیدارۍ سبب نه ګرځي او بیا هم په غفلت کې پاتې کیږي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د دینی مسؤولانو مبلغانو مسؤلیت د الهي دعوت بلنه ده، نه د هغې منلو ته د خلکو مجبورول. دوهم، اکثره انسانان کم ظرفیته دي، په خوشحالیو کې په غرور او مستۍ اخته کیږي او د خدای د نعمتونو له شکره غافلیږي. دریم، د انسان د ژوند سختۍ او ستونزې د هغه د خپل عمل او کړنو عکس العمل دی او خدای تعالی د هغه لپاره نه دی غوښتي.
عزیزانو، اوس هم پام وکړی د شورا د مبارکې سورې د 49 او 50 آیتونو تلاوت، هلته چې پاک الله فرمایي:
لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
ژباړه: خاص الله لره د اسمانونو او ځمکې بادشاهي ده، څه چې وغواړي هغه پیدا کوي، چاته چې وغواړي جنکۍ ورکوي او چاته چې وغوړی زامن ورکوي، یا دوی ته هلکان او جنکه جمع کوي دواړه ورکوي، او چاته چې وغوړی شند او شنده وګرځوي، بشکه هغه خ عالم خ قادر ده.
دوستانو، تیر آیت دې ته اشاره وکړه چې په دې دنیا کې هر ډول نعمت او رحمت د خدای له لورې دی. دا آیتونه په دوام کې وایي چې د اسمانونو او مځکې واکوالی د خدای ده، او هغه هر څه چې وغواړي پیدا کوي. خدای تعالی همیشه د خلقت په حال کې دی، نه دا چې د هستۍ خلقت په خوا شوی او اوس نو ختم شوی دی. بیا د خدای یو لوی نعمت یعنی بچی ته اشاره کوي. په مسلمه توګه مور او پلار د بچی پیدا کوونکی نه دی، بلکې هغوی د خدای د خلقت لپاره یو وسیله دی، او بچی کنران او کشیزی خدای پیدا کوي. د دغو آیتونو له مخې هم زامن او هم لونه د خدای ډالۍ دی، او د هغوی په منځ کې فرق او توپیر کول د قرآن کریم له نظره صحیح نه دی. البته څوک چې شنډ وي، هغه هم د خدای په اراده او غوښتنه ده چې د خپل حکمت پر اساس دغه کار کړی دی. هغه هم د هستۍ په چارو او هم په انسانانو پوره پوره علم لري، او هم د هر څه اراده چې وکړي د کولو توان لري.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، اولاد که زوی وي او که لور، د خدای له لورې مور او پلار ته یوه ډالۍ ده، او باید د هغوی په منځ کې فرق ونه کړی شي. خدای تعالی همیشه د پیدایښت په حال کې دی، او هر نو زیږی چې د نړۍ په هر ګوټ کې پیدا کیږي د الهی خلقت یوه نمونه ده. دریم، که د خدای په علم او قدرت ایمان لرو، په دې اړه چې آیا بچی به مو پیدا شي او که، او یا دا چې څه ډول اولاد یعنی نر یا خزینه پیدا کیږي، باید په خدای باور ولرو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د شورا د مبارکې سورې یو پنځوسم آیت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم.
اجبار او د هیڅ انسان لپاره ممکن نه و چې الله ورسره خبرې وکړي مګر په وحی سره، یا له پردې نه شاته یا استازی راولیږي، پس دغه د ده په حکم سره ورسوي هغه چې هغه یعنی الله یې غواړي. بې شکه دی ډیر اوچت ښه او حکمت والا دی.
ګلونو اوریدونکو، شورا سوره په پیغمبرانو د وحی په موضوع سره پیل شوه، او په همدې موضوع هم پای ته رسیږي. اول فرمایي: انسان ته نیغ په نیغه د خدای خطاب نه کیږي، ځکه چې خدای جسم نه دی چې په ژبه او خولې خبرې وکړي، او انسانان د غوږونو په وسیله واوري، بلکې خدای له دریو لارو له خپلو پیغمبرانو سره اړیکې ټینګوي. یوه لاره دا ده چې هغه څه چې پیغمبران پرې باید پوه شي او خلک ورته وبلي، د پیغمبر په زړه یې الهام کوي. دوهمه لاره دا چې خدای تعالی غږیزې څپې جوړې کړې دي، او پیغمبر دغه څپې اوري بې له دې چې څوک وویني، لکه هغه شان چې له حضرت موسی علیه السلام سره وشول. دریمه لاره دا چې د وحی پرشته چې جبرائیل ده په پیغمبر راولیږي او پیغمبر د هغه للارې د خدای وای تر لاسه کړي. په هر حال وای په دې ډول و چې پیغمبر به ډاډ حاصل کړ چې دا د خدای خبره ده. خلکو به هم د پیغمبر د معجزو له لارې ډاډه شول چې د وحی د اخیستلو ادعا کوونکی له خدای تعالی سره اړیکې لري او کوم کارونه چې کوي د انسان له وسه بهر دي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی خدای تعالی له مختلفو لارو له خپلو پیغمبرانو سره اړیکې ټینګوي او خپل خبره هغوی ته لیږدوي چې هغوی د خدای پیغام د خلکو غوږونو ته ورسوي او هغوی د حق لارې ته هدایت کړي. دوهم دا چې کوم یو انسان ته خطاب کیږي د خداوند متعال په لاس کې ده او هغه د خپل علم او حکمت په اساس دغه شان کس انتخابوي او پرې وحی کوي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزتمن اوریدونکو، اوسم پام وکړئ د شورا د مبارکې سورې 25 او 35 آیتونو ته، هلته چې الله تعالی فرمایي:
وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
جبارة او هم داسې مونږ په خپل امر سره تا ته د روح یعنی قرآن وحی را ولېږلا، ته نه پوهېدلې چې کتاب څه شی دی او نه پوهېدې چې ایمان څه شی دی، لیکن مونږ دغه کتاب رڼا ګرځولې دی چې په ده سره مونږ په خپلو بندگانو کې چې چا ته وغواړو هدایت ورکوو او بېشکه یقینا ته نیغې لارې ته ښوونه کوې. د هغه الله لارې ته چې خاص هغه لره دی، هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي، آگاه شئ، خاص الله ته ټول کارونه بیرته ګرځي.
دا آیتونه چې د شورا سورې ورستۍ برخه ده، د تیر آیت په دوام کې چې د وحی د مختلفو لارو په باره کې به پیغمبر ته په خطاب کې فرمایي: لکه څنګه چې مو په تیرو پیغمبرانو وحی وکړه، دا قرآن مو هم تا ته وحی کړ چې د انسان د ژوند توم نه ده او د روح په شانې د بشري ټولنې په کالبوت کې پوه کې چې هغه ژوندې کړي. لکه څنګه چې د قرآن کریم د انفال سورې په 24 آیت کې فرمایي: ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، کله چې مو خدای او رسول کوم شي ته وبلي چې تاسو ته ژوند درکوي، نو خبرې ومنئ. د آیت دوام داسې فرمایي: د وحی نزول د خدای مهرباني وه چې اول د خدای پر رسول دغه مهرباني وشوه او پرې د خدای کتاب نازل شو. هغه په دغه کتاب پورې ایمان درلود، بیا په خلکو د دغه مهرباني وشوه چې د پیغمبر او د آیتونو د نورانی رڼا په وسیله د ایمان له حقیقت سره آشنا شول. په همدې اړه آیتونه پیغمبر ته په خطاب کې فرمایي: قرآن نه یوازې ستاسو لپاره رڼا ده، بلکې د ټولو لپاره نور دی او د صراط مستقیم په لور د نړیوالو د هدایت وسیله ده او ته خلق د ژوند نیغې لارې ته هدایتوي. د صراط په توضیح کې هم راغلی دی: د هغه خدای لاره چې ټول هغه څه چې په آسمانونو او مځکه کې دي ده غدی هو د دغه لارې منزل خدای دی نه غلار یوازنی لار ده چې د خدای لور ته ځي او تر هغه زیات نهغه او رنا لار کوم ده چې د هستی خالق او حاکم او مدبر ته ورسیږي.
خو دوستانو له دغه آیتونو زده کوو چې لومړی پیغمبران هم الهی هدایت ته اړتیا لري چې د انسان لارښوونکي او تربیت کوونکي شي او له ځان نه څه هدایت نه لري. دوهم د قرآن تعلیمات د خلکو د هدایت او د ټولنې د ژوند سبب دي، البته د منل کېدو او په عوامرو یې د عمل په شرط، نه دا چې یوازې آیتونه ولوستل شي او پکې غور ونه شي او عمل پرې ونه شي. دریم قرآن یوازې کافی نه دی، بلکې معلم او لارښود ته اړتیا ده چې د هغه ژوند بخونکي تعلیمات په ټولنې کې پلی کړي او په خپله هم د نیغې لارې عملی بلګوي.
عزیزانو، شورا سوره مو د خدای په فضل پای ته ورسوله. په راتلونکي پروګرام کې به که خدای کول زخرف سوره درته پیل کړو. نو د خدای تعالی له درګاه څخه غواړو چې موږ هم د شکرګزارو خلکو په لیکه کې راولي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
تلپاتی وجمه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکې هیلې ومنې. عزیزانو، د تلپاتې وژمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیري او معرفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه وړاندې کیږي. د دغه پروګرام په دې برخې سره مو په خدمت کې یو. په دې برخه کې به په خدای تعالی د حسن زن یا ښه ګمان او د خدای په وعدو د باور په اکله خبرې کوي او د خدای په وعدو بدګماني یوازې د کافرانو کار ګڼي. راځئ چې د دوی وینا ته غوږ شو. نن د ایران ولس او هیواد په یوې مضبوطې ونې بدل شوی دی. نن امریکا او صهیونیست رژیم د ایران ولس نشي ګواښلی. د هغوی ګواښونو، د هغوی حرکتونو او خباستونو تر نن ورځې ماتې خوړلې ده. له دې وروسته به هم ماتې وخوري، بندیزونه به ماتې وخوري، سیاستونه به یې هم ماتې وخوري. د مقاومت په برکت، مقاومت یوازې په خدای، په ایمان او په الله تعالی په تکیه او په الهی وعدو په باور سره ممکن دی. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په ټینګار سره یې فرمایلی دی: ولینصرن الله من ینصره. په ټینګار سره یې د مرستې وعده کړی ده. دغه وعده به پوره کیږي که موږ خپل ځان اصلاح کړو، د خدای وعدو ته په ښه نظر او حسن ظن سره وګورو، نه په بدګمانۍ سره. کامیاب بشو. په الهي وعدو بدګمانۍ د کفارو کار دی. دغه کسان چې د خدای په وعدو بدګماني لري، معلومه ده چې له الهي وعدو به هیڅ ګټه یو نسی. د ایران ولس د خدای په واده خپل شګومان ثابت کړی دی، درې دلې دی، په موږ پوځي حمله هم وشوه، بندزونه هم ولګېدل، د جاسوسي عوامل و نفوذ هم و، شهیدان مو هم ورکړل، خو د ایران ولس د غر پشان ودرید او وی کړی شول ځان پیاوړی او پایدار کړی. نن دا شجره طیبه د ایران د اسلامي جمهوریت شجره طیبه هغه پاکه ونه ده چې اصلها ثابت و فرعها سما. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. ښاد او آباد اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیزو لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.